درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی به احترامات مقبول کی قدر من اول لیس کون کو زره پرشنا غم پر یوز لبه هم تاسو ټول ته شرغلاس مې ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د چ تاسو ټول قدر من اول لیس کون کو برتر او چور صحت مند او سری او د صحت جمع پم پتن تر نو زده کون کو د چ زمر تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست نو له د چ لتی ورځې لوست نه بم په پراو د کیک تور سره کړي او سری او نو لوست پر آمد کی ولې قدر من زده کون کو زمر تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبر سکارا او زمر په هیواد کې د حق قانون په حق لده کتاب صفحه د سرویشتې مینه پیل به تر پنځه سیمې پرې پرې همدارنګه زموږ استاذو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. له لومړۍ د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ زموږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلړې زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. موږ غواړو لیست د کونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانونو زیرمې لري. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکې کې د نباتاتو د پاتې شونو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسېده، د تودوخې درجه ورباندې زیاته شوې وه، نو د فشار له امله څخه د ډبرو سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رڼا د کونکو یو څه ارزانه دي، نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیدا کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیدا کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنځ د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبرو کوم سکاره چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبرو سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوالې جګړې کې دغه د ډبرو سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا ومنتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل زرو ټن تر رسېده، خو وروسته چې کله دغه دویمه نړیواله جګړه تیره شوه د دې څخه وروسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سلو شل زرو ټن څخه تر یو سلو شپېته زرو ټن پورې ورسېده، چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبرو سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبرو سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ورځې په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه چې ده لومړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی، چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انټر سیمه په پاره د ټولو په سیمه په پرتله لومړی توپ لري. او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو څلور اویا میلیونه ټنو ته رسیږي، چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه ده اخیستل شوې. البته اخیستل شوې ده، خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې، خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخې په راوستل کې ستر رول لوبوي. اهم چې نن د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون نه چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلي همري ساتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري، چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت له پلوه څخه ډېر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنو زده کوونکو، د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی، دوی د طبیعي جوړښت له مخې څخه یو صرف پیچلی دی او د رایستلو په وخت کې یو څه ستونزمن دی. چې دوی کله رایستل کېږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډېر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو، د سکرو زیرمې یې په 1500 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوي دي، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د ښکاري دری د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی، نه اخیستل کېږي. دغه دری چې دي یا همدا عسکاري چې دي درنو زده کوونکو، په دولتي ادارو کې، روغتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کېږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، بل چې دی په خپله د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم په خپله د پلي همري ښار څخه د 10 کیلومتره لیرې د جنوب ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی، چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي 2 یا هم 3 مترو پوړیوالی لري، چې 45 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. او د سکرو جستی شا او د کار وړ جستنو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه کان په خپله د رڼا زکونکو په 1415 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و، چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده. او دغه خپله چې دی درنو زده کوونکو، 3800 غوټنو څخه زیات کانونه په چې دی په 1408 هجري لمریز کال کې رایستل شوي دي، چې مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو کانونه چې دی، هغه په خپله د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کانونه دي، چې دا هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه کانونه چې دی درنو زده کوونکو، د لامه څخه معلومیږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په 110 کیلومتره په واټن کې د سبزک غاښې څخه لاندې د کراه د سیند پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري. چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو، د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه ښودل شوي دي. دغه قانون د 1408 هجري لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو، چې کلنی تولیدات یې 40000 ټنه او کلنی عواید یې 60 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي دي. همدغه اوس فعال او تر ګټې اخیستنې لاندې قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دغې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات ښاروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کېږي، چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنۍ په مرسته کې کار اخیستل کېږي، چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم، چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د کانونو او همچنان د هغوی کاني زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشین څخه مېسته راغلي، یعنې په د حیواناتو د پاتشین څخه کله چې په میلیونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو، او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوې وه، او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیواناتو رسوب کړی وو، چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل شوي. ونو موږ ویلی سو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده، چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کېږي، او په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړېږي. کله چې د ځمکې فشار پر اوربانې زیات شي، نو په هغه وخت کې دغه کوم نفت چې دي د ځمکې سر ته راپورته کېږي، او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکي د پاتشینو څخه منځته راغلی دی. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي، یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کېږي، او ډېر د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دی، او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دی، او همشنان د دې تر څنګ د نفتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي، نو په دې توګه سره هم نفت به پورته خواته راوځي، او یا هم د پمپ په واسطه سره را ایستل کېږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخلېږي، او وروسته د دغه پایپونو په واسطه سره نفت د ځمکې پورته خواته را ایستل کېږي، چې هم نفت تور رنګ لري، خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي، او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځېږي. چې زموږ په هېواد کې ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل سوي دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ راته سو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کېږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ راسته سو په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې کانونه هم د ژوندۍ ژوو د پاتې شونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه، د هغو د هوا د نه رسېدلو یا هم اکسیجن د نه رسېدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي، په ګاز شکل باندې بدل شوي دي. دې ته موږ او تاسو ګاز وایي، چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی لوی زیرمې د هېواد دننه د لګښت لپاره او هم له هېواد څخه بهر هېوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري، چې د اقتصاد په پیاوړي کې مهم رول یې لوبولې دی. د اوسمره دغه هېواد افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته، ځکه چې زموږ هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زر کلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هېواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده، او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټې اخیستنې لاندې دي، او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو، چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري، چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمېر یې 250 تر رسیږي، چې ټوله زیرمه یې 6.8 میلیارد مقابه متره کې اټکل شوې ده، چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده، او 3.5 میلیارد مقابه راایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دي، چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتره لیروالی لري، چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې راایستل کېدلې، درنو زده کوونکو، د دې زیرمو دغه چې دي 6.8 میلیارد مقابه متره ښودل شوی دی، چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې، نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده، چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډېر میلیونه مقابه ګاز یې وسوځوي. او همچنان درېمه چې دي، هغه په خپله د جکردوک ګاز کانونه دي، دا هم د شبرغان له ښار څخه 45 کیلومتره لیرې د جنوب لویدیځ موقعیت لري، او سلاره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي، چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ رفتار سو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دنده ده، چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال، د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي. دویم سوال، د قرقره د ډبرو سکارونه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو، زموږ رفتار ستنه نو زلوس پر همدې ځای باندې پاتره سړي شو وخت لپاره مان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیله و احترامات می قبول کی قدر من اوکل علی سکون کو زبرش نا هم خاری بزره به هم تاسو ټول تشرق واس ما ما د ول سم ټول کی جغرافیه مز من پنځه بلوسته خیله د چ تاسو ټول قدر من اوکل علی سکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سر یو د صحت جمع پتن می تر نو سکون کو د سیس مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیه مز من پنځه بلوسته نو خیله د چ تاسو ټول به د تیری وز لستنه په پراو دقیق ډول سره ذکر و سیږي او نو ولسته عمل کی ولري. البته درنو زده کوونکو د تل به سری وزر بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نویلوست پیل کړ تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید خپلو ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګانې یا هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز د کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې لکه څرنګه چې مې یادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړو چې څومره سلنه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و. خو زه کوم کو کچې مر تاسو متوجه او سیجو د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جرا عقیده او باور لري همدارنګه مر تاسو کچې مر خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راهیسې څخه د بیل بیل دینونو پیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمه ته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلود. یعنی کله چې زموږ نیکونه کله افغانستان نه کلمنه کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم بخت کې موجود وو. نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو او دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغېزه درلودله مقدس یې ګڼلې. یعنې په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برهمني زړې عقیدې پیروان وو خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج وو. خو کله چې بیا له میلاده څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل. نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج وموند چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځېدل. خو په دغه عین وخت کې درنه زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سو نو بیلابیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه یهودیت مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج ولري وجود نه درلود په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام د مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګ ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم اوسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجری کال څخه وروسته کله چې 25 هجری کال تیر شو نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات ښار ونیول. کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې شراب کړل او حضرت عثمان او درته نه خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن امیر د لشکر مشر وټاکه چې عبد الله بن امیر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړل. خو یوازینۍ سیمه چې ودرنه ځکونکو هغه د کابل سیمه وه چې په کابل کې خلکو ډېر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم ښار چې و کابل ښار یې یو کال محاصره کړ او په ډېر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تېرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سریت شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19مه میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشراب سو او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه یهودی دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو هغوی ټولو د اجازه درلودله په ازادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړه. او همچنان په اوسني وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې که چېرې موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسېږو، 99.6% خلک چې دي د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکار په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثر یې سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفري او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی یا هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسی اوسېږي او معلومات ترلاسه کړي اوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ولولو. روزګار کول که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو هر هیواد خپل ځانته ځانګړي ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمیر په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړي ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمیر پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دري چې زمردګران هېواد افغانستان یو له پراخو ساحو څخه بلل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر خلک اوربني خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دي په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټول په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دي هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نن ورځې کوونکو د هېواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغو ځایونو کې د مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشئی، تیرائی، سندی، پنجابي شامل دي. او همدارنګه روی دا شبی چی دا اریایی او هندی گروپونو ترمینزی و سنگ گرل کیجی دا هم پا زنستمو که رواج لری. نموش بایر سو افغانستان نوری شبی دا ترکی او مغولی شبی دی چی دا ودی لری پکشی که شامل دا او زیاد شمیر کسانی پا دی لری که یا هم با دی شبی بانی خبری که او یو لری بیا حق شبی دی چی پا حقی که پا مرکزی آسیا پری مربوط دی یا هم مرکزی آسیا خلق گربانی خبری که لکه ازبکی، قزاکی، او همدارنګه دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمني او آزاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستې ده. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دی چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني او شپږم چې ده پراچی ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په هکله معلومات ولو. پښتو چې ده درنو زده کوونکو، هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو، چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، دویمه ژبه په خپله دري ده. دري د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک یې په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسته په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان یې په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان یې د فراه په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې تر څنګ بلوسي ژبه ده. بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو ژبو له جملو څخه ده، چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې تر څنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې تر څنګ اخرني ژبه چې د پراچی ده، چې د نجرا په یوه دره کې یې د تلقاب لاله سعی سره نښتې ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنۍ ژبه چې ده، د پخپله د بدخشان په میجان، واخی، واخان کې، سریکا واخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي، چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ییزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوې رسمي ژبې دي، چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې تر څنګ نورې ژبې شي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې شي دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه سئ او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور سوالونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنې دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدرمنو ګلالې زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سئ واوسئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.